پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه همدغه شیبه پیل سوی چې 3 بجې پورې دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی. د لیبیا چارواکي وایي د ټونس د نفتو د اعتصاتو 14 کارکوونکي ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارکل ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخص اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. افغان ولسمشر ویلي چې په تېره بیا د سولې په اړه د یوې ملي سیمه ایزې او نړیوالې فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه دې زیات بحثونه ترسره شي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان او پاکستان د هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. اشرف غني په عین حال کې دا هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې زلمی خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي. د راتلونکې اونۍ د فبروري په 15 په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دې کمپاین کې به د دې ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې 243,500 ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه کم دي واکسین شي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ضد واکسین دا کمپاین به د روانې فبروري میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. احمد زی دغه راز وویل سره له دې چې د 2012 میلادي کال راهیسې په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ګاونډیو ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په پام سره دوی په پکتیا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو د پیدا کېدو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا 15 نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت ویان اکبر رستمی له دوبۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډېر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 گدونوال یا غرفه لري او په دغه غرفو کې میوه، لبنی مواد، خپل نور او ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همدارز د یات نندارتون د مسلاتو د ننداري په مخه درې ویش نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د ښاغلي رستمی په وینا تمه ده چې په دې نندارتون کې د افغان او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دې نندارتون په پرانسته غونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلانو او د USAID یو استازی هم ګډون کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان له هند سره د کرکیش د زیاتوالي په ترڅ کې له نوې ډیلي څخه خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښته دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هندي ملیشو لسګونو سرتیري وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن له وسلوالو سره په یوه نښته کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې نننۍ نښته د پلواما سیمې په پینګلان کلي کې شوې ده. پلواما د کشمیر هغه سیمه ده چې یوازې څو ورځې وړاندې په کې یوه ځان وژونکي برید څلور څلوېښت هندي پولیسو ووژل. په نننۍ نښته کې یو بل سرتیری او یو ملکي وګړي وژل ژوبل شوي دي. هندي رسنیو ویلي چې نښته هغه مهال پیل شو چې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد وسلوالو پر سرتیرو ډزې وکړې. جیش محمد وسلوالې ډلې چې هند وایي پاکستان ترې ملاتړ کوي د پلواما د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم منلی و. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. بل ورته تونسي مقاماتو ویلي چې دا کسان درې ورځې له وسلوالو سره برمته وو او تېره شپه ناوخته خوشې شوي دي. د تونس د بهرنیو چارو وزیر خمس جهانوي خپل لیبیایي سیال ته ټلیفون کړی دی او د تونسي کارګرو د خلاصون له امله یې د لیبیا له حکومته مننه کړې ده. برمته نیونکو له تونس څخه غوښتنه کوله چې د نشه یي موادو په کاروبار یو تورن زنداني د خوشې کړي. د لیبیا چارواکو د تونسي کارګرانو د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې ویل چې د سولې علي شوراوي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
بل راپور کې اوري چې د هوایي چلن ټولنه وایي چې له نورو هیوادونو سره د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه وسی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو پر وروستیو تحولاتو تازه پرمختګونه راغلي دي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو او د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو. دغه راز زما رایه زما حق اونیس پروګرام هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تاسید ازادي رادیو یو ساته خبری خبرونه اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سټ ادرس دی. ورزو د خبرونه اول راپور ته د سولې علي شوراوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په برخه کې دقت مهم دی. نجر یا پدزند سره نتیجې ته رسیدل. ټاکل سوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو ور بیا په قطر کې سره وګوري. بل خو د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان هم د قطر غونډې ته هیله مندي لري او وایي چې شاید دا غونډه د یو دایمي اوربند سبب سي. اکرام الله اکرام او په اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوي او ټاکل شوي چې د فبروري په 15مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. د دغه شورا مرستیال طاو رحمان سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې او نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما به خیر باندې که وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه هیله څرګنده کړې ده. ولسمشری ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته پاستول شوي یوې اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوی یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله ښیي او وایي چې شاید دا ناسته دی وی دایمی اوربند لامل وګرځي. لډلی ودیر صافی ازادي راډیو ته ویل
فکر کوم چې پس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه ده لږ نور هم متاثر شوی وی د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیزاد لږ ذره ډېر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چې دا لاره خلاصه کی د یو کلی اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلی ځلې تر بل هر وخت تیزی شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
د اکرام له اکرام راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. ټاکل شوې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو ور بیا په قطر کې سره وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې د طالب وسلولو له باج اخیستو څخه پوزې ته راغلي دي. د چاربولک، چمتل، دولت آباد او شولګري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبان پر هغوی باندې د میاشتې له 2 څخه تر 4 زره افغانۍ باندې عشر او زکات حواله کړي چې باید ورې کړي. د بلخ ولایتي شورا هم دا مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیبزی پر دې مسله راپور لري.
د بلخ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور له زیاتوالي شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان سربېره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي، تر څنګ په اجباري توګه پر کورنیو هر میاشت زرګونه افغانۍ پیسې هم حواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهاربولک، دولت آباد او شولګري ولسوالیو خلک وایي چې تر هغه سره لدې چې هر میاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي، په جرات توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړې ده. د چمتال اوسیدونکی محمد خرم یې پاړه داسې وایي:
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پوهېږم چې هغه ډېر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا 20 کسانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم دوی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي، بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهاربولک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییزه توګه د هغوی کورونو ته ورځي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي علی محمد یې پاړه وویل.
افغانستان کې خود ختم معلومیږي چې بل سړی هیڅ ملامت نه دی، سلا ولا یا خو نه دی ملامت، هم دغه غریب بیچاره خلک ملامت چې وایي دا مو خبر نه اوري، هغه ته چې ودرېږو هغه راته وایي چې ته د سیاسو پلاره نو بسم الله ندم د ستر وسه برخوموشه د وشو زکات په برابر باندې اول د جنې کې یو داسې څوک راله خو چا څوک مستحق مثال وي مسر کومک د زکات په حساب خو ګټونه چې داسې مالندار زورېدل نو هغه کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دي هغه کسان ته وایي چې دغه خواد خلاص واخلي.
د بلخ ولایتي شورا هم د چمتال چهربلاک او دولت آباد په ګڼ شمېر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کوم سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي، خلک څوروي او هغوی دې تاړ کوي چې حشر او زکات ورکړي. د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی باړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوس طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکات شان حواله هستند که از همه مردم میگیره، همه وقت میگیرن. این ظلم روان است بالای مردم. حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت میخواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه. این خاص ما است، من هستم نماینده مردم.
در بلخ امنی قماندان ایمنی چه طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلک جوړوي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل یې پاړه وویل
طالبان همیشه همین کارا را کرده، طالبان همیشه به خاطر نمو سیر کردنش شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنن و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنن. ما در قسمت تدابیر خود داریم. خب عملیات پیش میره، انشاءالله که در او قسمت هم ما توجه می داشته باشیم.
د طالب استوالو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالی اخلي. مجیب حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوي له فیروزی عزیزینا اقتصادي خبرونه اورو.
په دوبۍ کې د افغان کرنیزو محصولاتو لپاره نندارتون پرانستل شو. د افغان کرنیزو محصولاتو غرفې په متحده عربي اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز بول فود کې پرانستل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادۍ رډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې تیر ورځ پرانستل شو افغانستان 28 غرفې لري چې زعفران، میوې، لبنی مواد او نور تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه شان په دغه نندارتون کې له یادو محصولاتو څخه د لیدنې په هدف درویشت نور شرکتونه هم حضور لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدل هغو سوداګرو ته چې خپل مالونه انتقالوي ستونزې پیدا کړې دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره په هیواد کې له ستراتیژیکو لارو څخه ده چې تړل یې د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان دی. نوموړي له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د خپلو مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د نورو حقونه هم له پامه ونه غورځوي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکو په مقر کې له څو ورځو راهیسې د کابل کندهار لویه لاره د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې ده. ښاغلی الکوزای وایي د نورو ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر یې لري یوه هم همدا د اعتراض کوونکو لخوا وخت ناوخته د لارو تړل کېدل دي چې باید ورته پام وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 اویا افغانۍ 45 پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چیرې په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د ورستۍ خونړۍ حمله لکبله د کړکیچ نیوی پړاو تر رسیدلی پاکستان په نیوی دیلی کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ورغوښتی. نن سهار د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د نویو نشوت راپور هم ورکول شوی دی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. د تکل صاحب، د نیوی دیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ ښکاري چې نور هم په زیاتېدو دی.
د کشمیر لورسته حمله ورسته همداس د هند او د پاکستان په اړیکو کې کړکېچ ورسته بلې زیاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر چې هماغه سفیر دی د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته راغوښتی. فیصل لیکلی چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځېد. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راغوښتی چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکي موټر بم حمله کې د هند د حکومتي ملیشه ځواکونو 44 سرتیري ووژل شول. هند وایي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي چې هند د لومړی د دې حملې په اړه تحقیقات وکړي او له تحقیقاتو مخکې د پر پاکستان د لاس لرلو تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو څخه د نړیوالو پام بلې خواته کړي. نوې ډیلی په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، او سالی صاحب پاکستان هم په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي.
او په کشمیر کې د نن سهار د حملې په اړه جزئیات روښانه شوي دي؟
په هندي کشمیر کې نن سهار یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګاله نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړۍ حمله پکې وشوه. همغه حمله چې 4 ملیشه هندي ملیشه سرتیري پکې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسېدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسېدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې پرې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. البته دا همغه ډله ده چې د تېرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم منلی و. چارواکي وایي د پوځ په مړو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو پوځي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې ویل کېږي د دواړو حالت نازک دی.
و موردل په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلي پاکستان په نوي ډیلي کې خپل سفیر ورغوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د هوایي چلند ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د افغانستان د هوایي ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو شرکتونو سره دی. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي یووالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وایي د کورنیو هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل اوسمهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې ده. د وای کورنی هوایی شرکتونه ښه ظرفیت لري او په کار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکتل شي.
تقریبا 80% مارکیټ هوایی کشور
مو په 30% افغانستان هوایی خدماتونه د بهرنۍ هوایی شرکتونو په واک کې او 40% لمک سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدماتونو تړونونه له بهرنۍ شرکتونو په تیر بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
هغله پایکار وای له کورنۍ او هوایی شرکتونو سره د ملي اوالې د حکومت نم لاټر لامل شو چې یو شمېر کورنۍ هوایی شرکتونه لمات سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو لمخې د بهرنۍ او هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او د دغه شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنۍ شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعاتولو په دلیل لسو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوسمهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان په خاطر دې 100 هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو ترڅنګ فعالیت کاوه، خو دغه شرکتونه یو شمیر د زینو دلایلو له امله له فعالیت ولوېدل. د کورنوی هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخیدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي، دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیری.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر در این قسمت شد
که د خلاص آسمان پالیسی تمدید او د نورو د پروازونو شمیر محدود شي، د آریانا هوایی شرکت کول شي چې خپل پروازونه ډیر کړي.
خاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنیو هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې شي، ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خپره کړي.
ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګړې د سر په مطلب کې لیکلي، طالبانو دا اعلان وکړ چې اسلام آباد ته د دوی د استازو سفر او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یې لیدنه چې ټاکل شوې وه نن ترسره شي لغوه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د یو شمېر راپورونو له مخې دا ناسته د طالبانو د مشر ملا هیبت الله لخوا لغوه شوې. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا ناسته وروسته له هغې لغوه اعلان شوه چې تېره ورځ افغان حکومت د دغه سفر په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ. افغان دولت ویلي اسلام آباد ته د سفر لپاره د طالبانو له اعلان شوې ډلې 9 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر لغوه شو. طالبانو ظاهرا په اعلامیه کې د دې لامل دا بللی چې د دوی د مرکچي پلاوي له غړو څخه د ځینو نمونه په تور لیست کې دي چې سفر نشي کولی، او دا د افغان حکومت د شکایت پایله هم کېدای شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه خپله د طالبانو په لیکو کې هم اختلاف موجود و. ورځپاڼه لیکي دا ښه کار وشو، خو حکومت باید اوس په دې کاذب غرور کې ورک نشي چې ګوندي د طالبانو د سیاسي تحرکاتو مخه مو ونیوله. سرمقاله لیکونکی کاږي دا چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې د پردې تر شا څه تیریږي، تر اوسه نه افغان حکومت ترې خبر دی او نه له طالبانو پرته نور سیاسي لوري. خو په باور یې هغه څه چې له دې بهیره روښانه دي دا دي چې د سولې په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تفاهم او همغږي ډېره ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او اجرایي رئیس د لیدنې کتنې او خبرو لنډ جزئیات راخیستي دي. په مطلب کې راغلي چې خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې له عبدالله عبدالله سره وکتل او د خپلو سفرونو په اړه یې له نوموړي سره معلومات شریک کړل. په مطلب کې دا هم راغلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه ناسته کې ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې د افغانستان حکومت لپاره د 40 کلن جګړې تر پای ته رسیدو بل هیڅ شی مهم او لوړ نه دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت ګیزاب ولسوالۍ نه عبد الله خبر کوم. ازادي راډیو ته ټول کارمندان ته سلامونه وایم. بعد سلام د دایکونډي او د ګیزاب تر مابین دوه ساعته لار ده. موږ غواړو د جمهور رئیس چې موږ ته دا په درې شوارو ده بدل شوی ده چې دغه لار آزاد کړي د طالبانو د زورقانو تر لاس لاندې ده او د دې وسه چې بنده ده. موږ غواړو چې دغه زموږ لار آزاد کړي او بل د ګیزاب دره تر چوری او د روزګان تر ولایت پورې مثلا 10 کیلومتره لار ده، دا هم بنده ده. موږ غواړو چې دا لار هم آزاد شي او موږ په هیڅ خدمت نه رسو. موږ له شپږ نیمه دا غواړو چې موږ ته خدمت وکړي، زموږ د وسوالۍ خوا ته توجه راوړي د پروژو د لارې پانګونه وکړي.
السلام علیکم. دا دوه ځله کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه موږ ته د ارملک په دشت کې کارتونه راکړي، زر کارتونه. دا شپږ اووه میاشتې کې دوه ګولۍ وړه راکړي، 2.5 کیلو بیام بل هېڅ شی نه دی راکړی. زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې جرګې شوي، خلک د ډېرې یخنې سره مخ دي او کوچنیانو سپین غیرې مړه دي. نو که زموږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي له ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي، یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي. داسې معلومېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو اسمیسونه هم راسته ولیدی. شاکر له کندهار لیکلی د قطر غونډه د ستایلو د چې د سولې خبرې پکې کیږي هیله د نتیجه ورکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار د سولې په حق له قطر ته د غونډې پر انتقال خوشاله یو هیله د نتیجه ورکړي. اوریدونکو په خپل بل اسمیس کې لیکلی د افغان سولې په حق له د پاکستان هر ډول وعده رښتینی نه دي. قسم زواک له هلمند د وسلول طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې دوی واک غواړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی کله افغان حکومت سره سوله وسي نو طالبان به افغان ملت ته څه ځواب ورکوي چې د دې ملت بیگونه بچیانې په شهادت رسولی دي. سعدالله زابلی لیکي که چیرې افغانان غواړي په اخلاص سره روغه وسي نو تر چوکۍ او رتبې د تیر سي. وسیع الله عبدالرحیم زی لیکلی په لغمان کې تعلیمي کال په ختمېدو دی خو تر اوسه زده کوونکو ته کتابونه نه دي رسېدلي. بل اورېدونکي لیکلي په پکتیا کې ښکلې واوره سوې ده چې غرونه یې سپین کړي دي. شاه محمد له پکتیا لیکي ازادي راډیو د مظلوم افغان آواز دی. ازادي راډیو د ولس ژبه ده. ازادي راډیو ته خلک انتظار وي. دولس نیو بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلام مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. د فاریاب چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت قیصر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې شپږ ویشت وسلوال طالبان او افغان سرتیري وژل شوي دي. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دغه کمپاین په ترڅ کې به دوه لکه څلېرویشت زره اووه سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي واکسین شي. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي. د پنځه ورځنۍ نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوې ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو دو جلا پیښو کې د هند پوځ او د هندي ملیشو لسګونو سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بي آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وو ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی.
د خبرونه په پاتې شیبو کې زما حق زما رایا اونیس پروګرام خبريږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې ونې بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشه او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړی کړی او په سر کې هم راپور. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بیلابیل فرمانونه صادر کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند د چارواکو او ملکی دولتي کارکوونکو اونکو د نه مداخله اصول په باره کې نیسی. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د دغه فرمانونو په عملي کېدو ټینګار کوي. نور جزئیات په همدې راپور کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دولس مادهیز فرمان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل. د دغه فرمان لمخې د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی
د افغانستان دفاع و کورونای چارو وزارتونو او همداشند ملی امنیت عمومی ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د دیار لسواته نویم کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتی تدابیر ونیسي
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل سوي که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې له راغلي اصولو سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف سوي چې د 1499 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داس محل صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی و. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ FFA اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دي بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون طرح تعدیل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشیح سوه چې له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د همدې نوي قانون له مخې ترسره کیږي. دا چې د دغه قانون په تعدیل او د کمیشنرانو په لرې کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدې په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نه سي. څومره دغه قانون له پخوانی هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی؟ په دې اړه مو بحث رابرلی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ FFA ویان د مروه امینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله حقپال میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له امینی صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمیشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه تعدیل سي. اوس خو دغه دغه څه وسول، تاسې په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدامو د حکومت لخوا دغه؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتلل دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یوه ښه د تیښتې لار وه. دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د ښه لپاره او د خوالي لپاره باید زیار وایستل سي. د کمیشنرانو د تعین موضوع، بل له بلې خوا د ولسوالیو شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمیشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې تر څنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل، دا ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس مو هرکلی ترې کړی او کوی او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې که قانون د اصلاحاتو باعث کیږي موږ له دې طرحې څخه هرکلی کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چارو د یو کارپو په صفت باندې که راته ووایئ چې په دغه نوي قانون کې څه شی زیات شوي دي، تعدیل کې څه شی راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، میرمن امینی او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپل ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو به پخوانی قانون هم کتلی وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د دیر سو موردو په شاوخوا کې کیږي، چې له ولسمې مادې نه تر یو لسمې مادې ځینې موارد په بر کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده، یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتک سره به دغه ستونزه او دغه خلا ډکه شي. ګوري، زه د یو حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زمونږ د دغه برخې چې د ژوند یو مهمه برخه ده، په اصطلاح تنظیمونکې او د عدالت تامینونکې برخه ده، دې کې ستونزه ده. دې کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زمونږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زمونږ غږ اوري. اصلي مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینئ چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به پراتونکې ټاکنو کې که احیانا وشول، تاسو به بیا وینئ چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولی سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کې کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې یو مسله نه وه چې تاسو ورته اشاره وکړي چې دا د قانون خلاف، ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوي او موږ دا کار کوو. د قانون نه ښکته دوی طرزالعملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشې ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ما ته یو کس وښي د یو متخصص په توګه چې دغه قانوني حقوقي خلا وه، نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغه شی شو. اصلی مسله سیاسی مسله ده، د ارادو مسله ده، د افکار او د انګیزو مسله ده، نه دا چې تاسو راسی په اصطلاح په هر ځای کې د خپل د تیښتې لارې په قانون په غاړه ورواچي چې دا د قانون مشکل. زه څو ټکو ته اشاره کوم چې دا مسله خوازی شي. په نوي تعدیلاتو کې چې راغلي دي، مثلا د غوراوي کمیټه له منځه تللې، د غوراوي کمیټې کې په اصطلاح څه درد به دواسي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشاله شول چې د یو ډول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاسو پښې ور وتړلې او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بالاخره په رایګرۍ سره به دا خلک راضي وي د کمیشنرانو او درالانشا د رئیس په توګه به ټاکل کیږي. پس دې کې به څه توره وسي که په فرض کو دا سیستم همداسې وي، احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي، هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی، په اصطلاح هغه ته لاسپاسنه ورکړې وي.
خپل سبې یو ټکي ته راځم. پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه، همغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سمت له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل، کار یې شروع کړ، هغه سیستم چې هغه ته زیان ورساوه، د خلکو باور په انتخاباتو کم که، دوی څه ډول چې لازمه او د قانون له مخې رفتار ونه کړ، نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حزب چې په افغانستان کې یو څه ناڅه له کمیټې نه زیات رول لري، دوی کسان معرفي کوي او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کېږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري، یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه ناڅه ښه والی نه ویني.
ګوري افغان صاحب، زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو، نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت درکوم، پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې، تاسو نسی کولی کوم سړی چې فکری تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده، ظاهرا به وایي چې ما زه مثال درکوم، دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي او دغه کمیشنران په دې کې په تیرو کې په تیرو کې له 2004 نه را په دې خوا کم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لره، د جمعیت کسان نه وو، د حزب اسلامي کسان نه وو. که صحیح ده، په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې، داسې نه ده چې اوسني قانون کې پخواني ما مخ ته پروت ده. دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدی په وخت کې باید د سیاسي احزابو غړیتوب ونه لري، اوس هم همدا خبره کوي. زه دا وایم ګوري، دلته خو صحیح ده قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم په اصلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده، دام تر کړی ده. فکری تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصلاح په یو کرښه باندې له منځه نه ځي. افغان صاحب محترم، موږ یو ډول دغه خپلې ناکامۍ پټو، یعنی حکومت خپل ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړی. زه تانه بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب، کله چې تاسو دغه سیاسي احزاب او ګوندونه راځي او د مدني ټولنو په شمول دغه کسان معرفي کوي، صحیح، تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي؟ دا کوم ماشین ده؟ په قانون خو متن د لیکلې سید لري نه لرم، بس دوغه نه
د قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد او رفتار
وکړي. دا خبره مهمه ده افغان سي محترم، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به فکری مسله ده، دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده. په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برالې سوي چې د یو انسان په اصطلاح داخل مطالعه کړي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي وو، خو د ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مروه جانې، تاسو ته راځو، دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي، کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شی چې تاسو غوښتنه وه تر سره سول، په دې قانون کې د تاسې د تعدیل کې د تاسې غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډیره مننه. زه موږ د میلما خبرې تاییدوم. په تیرو ټاکنو کې هم مالی فساد، اخلاقي فساد یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل شوي وو. یعنی په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه، خو قانون د تیرو ستونزو د یو تر یو حده پورې زموږ ستونزې حل کولی سي. د ګزینش کمیټې د له منځه وړلو خبر چې دوی وکړه چې دا قصدي دا کار سوی ده، د ګزینش کمیټې ډیر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تیرو ټاکنو کې هم د ګزینش په کمیټه کې ګډون درلود. هلته مو د شپږ سوه کسانو هغه اسناد کله چې څیړل تر څو دوی بیا د کمشنرانو لپاره هغه لسته ورسي، تقریبا یو میاشت او پنځه ورځې وخت یې ونیو. او که دا کار مو بیا کړی وای په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان سوی ده، ټاکنیز ټکټونه اعلان شوي دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده، نو په داسې وخت کې یو میاشت او پنځه ورځې یا له غل څخه کم و زیات وخت د ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا طرحې چې موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله، نه یوازې د څار بنسټونو غوښتنه وه، بلکې د سیاسي احزابو، د افغانستان د حکومت او د دغو اتلسو ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري، دا د دوی ټولو نظریه وه. او په ټوله کې مثبت نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیدل د حکومت انعطاف پذیري وه، چې حتی دوی وایي هغه لیست چې موږ ته راځي او له دې څخه کمشنران انتخابو او دا هم تاسې خوښ کوي، چې بیا حکومت په دې تورن نسي چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه دا کمشنران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي. او تخنیکی مسایلو ته ډیره اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې باید تخنیکی موضوعاتو ته ډیره پاملرنه وسی. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې ترڅنګ د نمایندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه و د تیرو بحثونو او ناستو. په ټوله کې حکومت له دغو طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوي چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو وکړي.
اقبال صاحب، خو به چې داسې مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یا د په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یووالی فکری یووالی ډیر وخت بنیو، اوس موږ تاسې ولیدل چې په ډیر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته کړ او هم توشیه کړ هم دا کار یو اقدام یې وکړ. څنګه انګېزه لري، یعنی حکومت څنګه انګېزه لري په دې باندې چې ډیر چټک کار یې وکړ؟ د خلکو غوښتنې په پام کې ونیولې که تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده؟
دوا شاید تاسو نسی سره بیلو په هیڅ وخت کې په ټولنه کې زمنګ ټولنه لاغې نه مستثنا نه ده. لومړی دا چې په افغانستان کې کوم سیاسي فیصله کړکیچ او منډې تړلې روانې دي د سولې او د پخلاینې په نامه د امریکا په مشرۍ باندې، دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په وبخې د ټاکنو په بهیر په تصمیمو او د احزاب او د حکومت په سیاسي رادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندي پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې وروستیو کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنیو په اصطلاح د لاسرسي نه تر شا یې ناستې لرلې، دا مسوجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دوړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اصطلاح مصیبه او انټرویو کړي وو، دا د دې د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولس قیمت پرې کړ. هغه د برخلي کې نور دی ویلو لپاره ضرورت یې نه لرم چې حالت به څه وویل شي، ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده و چې د بحث د تحلیل باندې ارزینه.
که سیاسي برخې پرې د تخنیکی برخې ته راځو، حکومت کمشنران لري کړل قانوني تعدیل کې ستونزې په قانوني انتخاباتو کې موجود دي، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود دي د قانون په تعدیل د نوې کمشنرانو پراتک سره به دغه ستونزې په راتلونکي انتخاباتو کې حل نشي؟
هرگز به دا کار ونشي. په څو دلیلو زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون او سیاست سره لازم او ملزوم دي، یعنی په اصطلاح دی وي سکه دوه مخه دي. که هر وخت مسره بیل کړل بل اخره او په اصطلاح بحران رامنځته کیږي، حتی بیلیدون کې نه دي. ولې؟ قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي. پس تاسو څنګه کولای شئ چې دا دوه برخې سره بیل کړئ؟ دا بیلیدون کې دي، دته نه په افغانستان کې نه خیم، د واشنگټن په اصطلاح لسیاسي کوټین نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجینګ پورې د ملګری ملتونو تر سازمانه پورې چې دا دوه اړخ بیلیدون کې نه دي. زه په دې باور یم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپل ناکامي پټه کې یو یعنی ناکامۍ پسې ناکامۍ پاتې نړیوالې ټولنې ته حتی د دې دې هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هیوادونو ته وښي چې مون خو دغه د تعدیل راوسته او قانون مو سره تغیر کړ بعد دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خاري واچي ځکه دغه ناکامی په اصطلاح رسوایی بی کفایتی دا زمونږ د منطق او زمونږ د فرهنګ یو ورځنۍ برخه شوې ده. اوس په دې باندې مونږ په قاضی ګم نه بدم نه را باندې لګیږي ډیر د جدي حساسیت هم نخوي ولې یوه نه ده دوه نه دي درې نه دي څلور نه دي بیا هر وخت چې راسو د ځینو افرادو په تغییر او تبدیل سره په اصطلاح د ځینو مادو په تغییر سره داسې وښیو چې بعد له دې به دا کار نه کیږي لیکن اتلس کلو تجربو خو دا ثابته کړې ده کنه
دلته ګرچې د حکومت نه استاد څوک نشته خو لدین وړاندې چارواکو په وار وار سره په ځنګړې توګه رئیس جمهور ویلي چې انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي اغلی منی کدر ته وایي چې د غوښتنې د تاسې وي غوښتنې تاسې ومنل سولې دا کوم پروسه چې په ټوله کې تاسې ناراضي څه فکر کوي هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موجودې وي د جمهور ریاست په راتلونکي انتخاباتو کې له دغه بدلون سره بیا هم ستونزه موجوده وي که موجوده ستونزه به حل شي
چې د قانون تعدیل د هغو ستونزو یوه برخه حل کولی سي یعنی په ټوله کې مو هغه موارد چې مخکې یادونه وکړه فساد اخلاقي فساد مالی فساد یا دوه ورځې ټاکنې هم تخته تقلب او ټاکنیز جرایم اوس هم هغه موضوع ده مثبت نقطې چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کیږي د کمیشنرانو د تعین موضوع ده په تیر قانون کې د دوی د تجربو مسله هیڅ نه یاده سوي او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وي دی ورشتي کولای سي هغه کمشنر سي خو په نوي قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلاتو ترڅنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې ولري دا یو مثبت نقطه وه د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله لنی کمرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم خیانتي چای ورکړه نن کې کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبی عدالت ترسیږي زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډېره وسیع کړله د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود یې چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول حداقل باید 25 کلن وي حداقل او حداقل لیکل او لوستل باید زده وي یعنی په تېره کې د ښځو لپاره مخصوصا د مېرمنو لپاره چې په افغانستان کې لرې او پرتې سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو من دې کمی درلودې نو زه شرایطو تغییر وکړ بل مسله د کمشنرانو په تعینولو کې به جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کیږي دا ډېر ښه مثبت خبر و د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړي رشته د ټاکنو لپاره نه لرو دوه کسان به د کمیشنر په حیث راځي خپل دنده به ترسره کړي پرته د رایو د حق څخه دوی به رایه نسي ورکولی خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي
حق پوسه یادونه وسوله چې په دوړه کمیسونو کې باید دوه بهراني داسې څارون کې په توګه دوه نمایندگان باید موجود وي دغه د بهرانيانو دوه کسه استاذ په دوړه کمیسونو کې آیا دا شفافیت سره مرسته کوي کنه کوي او بلخ به انتخاباتو او مشروعیت زیانه رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه د افغانانو په واسطه پروسه ده کچیر بهرانيان کې ملت مداخله وکي یو ډول استقلالیت خو به زیانه رسیږي
بهرنیان نشي کولای چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه څارنه او نظارت وکړي ځکه خو دوه کسان به وي هلته خو سیستم ده دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجرات ترسره کوي قانون خو دوی تطبیقوي دوی به په کوم شي باندې رسیدګي وکړي بل دوی موږ پخوانۍ تجربه لرو تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرنیان یعنی مستقیما دخیل و غړیتوب یې لره د دواړو کمیسیونونو غړیتوب یې لره چې بالاخره کرزي بیا په دې وروستیو ټاکنو کې د خپل دورې هغوی له دې هغه نه وښکل چې تاسو په اصطلاح مداخله کوي او ټاکنې مو بدنامۍ لور ته وړلې اما آیا هغه ټاکنې رڼې وي تاسو شاهد نه وئ نړۍ شاهد نه وه افغانستان شاهد نه و دلته چې اوس کوم کار شوی ده دا یعنی نشي کولی چې رونوالی
تضمین کی زکه نس کولی اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي دقیقا سید په حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي کوم پروسیجر ده کوم چې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي اما دلته خو افغانان دي همدغه خلک دي دغه احزاب او استاد دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده یعنی کله چې نړیوال څارونکو په انتخاباتو باندې څارو کی ا مشروعیت زیاتیږي اروپایي ټولنې نړیوالو ته مشروعیت زیاتی دلته مشروعیت موضوع مطرح ده یعنی یی دوی شتون مشروعیت تثبیت
زه فکر کوم که چیرته په حقوقی لحاظ حکومت ورسره هوکړو که خو بیا مشکل نسته د په نور نړۍ کې یعنی دا یو اصل شته چې د نور هیوادونو څارونکو یا د ټولون یا د سازمانونو څارونکو د ځینې هیوادونو اجازه ورکړي ځینې نه ورکړي دا په اروپا کې د په روسیه کې پارجی کې دا مسله شته په خصوص په کوم هیوادونو کې چې د درغلي او تقلب او د سیاسي او سازماني تقلب په اصطلاح شونتیاوی یا تشویش ویل نور ادارو سره او برعکس دغه هیوادونه د هغوی ملاتړ د ضرورت لري نو د هغوی د اطمینان په خاطر دا کار کوي چې د افغانستان د حکومت دغه ګام په اصطلاح له دغه حالت نه استثنایی نه ده او زه ډاډ لرم چې دا د همدغه په خاطر ترسره شوی ده خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري زه په دې باوري نه یم ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکراري مقررات ده چې نتیجه به ونه لري
امین صاحب دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وای چې د جمهور ریاست د قانون له توشیح او نافذیدونو وروسته ورځې هغه ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابت دي مدني بنسټونو همدارنګ د اړوند څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نومونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي تاسو مطمئنی چې په دې ورځو کې به ټول وتوانېږي چې دغه وړ کسان وسپارل سي او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دې نه هغه کمشنران تعین کړي تاسو مطمئنی
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره سب دي تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي د دې ترڅنګ یعنی 15 کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي او له دغه اته اتیا کسیز لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخواه کړي چې هغه بیا د درې کسان به د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره د دې ترڅنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کیږي وروسته هغه به د کمیشنر
په بخنه سزله غړن د توزیع کما د دوی تعین سیستم په رای چونه باندې ده یعنی حکومت کسان چې الته دوی باید رای واچي چې چا ډیره زیات رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابي کې ورسته کوم چې رای کم وړي او د کمشنر په
توګه اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه خوک دلته یې یو استثناء راغلی په قانون کې کول سمشر خپل زینافه و او دای کاندید و نو له نورو نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي هر کس په د څوار لسو رایو حق لري چې دوی رای وکاروي او هر چا چې ډيري رای اخیستي وي هم په قومي ترکیب ال ته نظر تنول کیږي هم جنسي ترکیب نظر تنول کیږي وروسته لغه به دوی کامیابیږي که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پورا رای ونه خستله دغه کس چې ډيري رای وړي دي یو میرمن مثلا ډيري رای وړي دي حتی که کمی هم وي دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورزي یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپل نمانده یعنی که دای نمان نوی بیا مخکې طریقه چې ما تاسو ته ویلې هغه به کارول کېده یعنی اوس په د افغانستان کې مشران اتلس نماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي د دارالانشا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي او بیا رئیسان به دوی په خپله رایو سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رایه کاروي او خپل مشران به ټاکي
حق پات سپدغه قانون کې یادونه سوي د چیرات اوس خو د ولسی جرګې رائے خلاص سوي دی راتلونکي پارلمان څخه راځي سیستم به مختلاتی کله غوازی کې مختلط سیستم څه ډول سیستم
موږ په مجموع کې دوه ډوله فیصله ټاکنې لرو یو انتقالي او یو نه انتقالي دونکو رائے په دغه ته نوی قانون کې چې کوم اشاره ورته شوی د کم ډول د ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالي دونکو د چې فیصله اصل په سول انتقالي دونکو وي او نه هم هغه ډول د چې په خوا په افغانستان کې وو چې رائے نه انتقالي دونکو وي یعنی یو فیصله د
کله چې څوک له نوماندی نه تیر سره قرنټین کېدل بل چاته نه انتقال
دغه حالت وو اوس دغه حالت کې فیصله یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کول شي چې دوی یو بل ته رائے نه تیر سي او زه فکر کوم چې دغه کړنې چې دي یعنی په حقوقي لحاظ یو تعریف لري چون تجربه شوی دی په نړۍ کې نور هم د انتقالیدونکو نه انتقالیدونکو رائے اما که تاسو راسی د خپل یو بحران زیږوي د انتقالیدونکو رائے
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رائے انتقالي کې د خلکو پرای باندې یو ډول معاملې اکاندید کی کنه
ما هم دغه خبره خوده لچ اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو او تاسو به د دې شاهد وي ک احيانا ټاکنې وشولې یعنی انتخابات وشل زکه چې اویا فیصد د نه کېدو احتمال شته د سیاسي اړدل ته چپکاتو سره خو که فرض کو وشولې دا به د افغانستان د خلکو پر رایو یو بل لوبوي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي او د فساد لمن به په کوم حد ته چې اوس رسیدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي
امینی صاحب که تاسو راته وایئ چې دا د رای انتقال مسله څومره ښه مسله ده تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه لکه مخکې چې اقبال صاحب ول چې کېدای سي بل بحران رامنځته کړي رای باندې معامله وکړي کوم کاندي
دا موضوع سمه ده له سیاسي نگاهنه خو له حقوقي نگاهنه دغه طرحې چې موږ ورکړي د ټولې په قانون کې راغللي په ځینو حالاتو کې زموږ طرحې که حکومت نه وای منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلی وای خو زموږ طرحه یوازې دغه وایي چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډېره سیاسي موضوع کېږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده
مننه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی همدارنګه د حقوقو چارو کارپو او استاد نصرت الله حقپال مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه